رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو دونکو السلام علیکم. وقت په واشنگتن کې د مازیګر 15 بجې شولې. په مخې د مهمو خبرونو لنډیسته، د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم خپل سیال ټیم ته څلور ساعته وخت ورکړی دی. کچیرې په دغه مده کې د دغه ټیم غوښتنه ته په مثبته توګه ځواب ورنه کړي، نو دا ټیم به د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم سره خپلې سیاسي خبرې هم بندې کړي. د ډاکټر عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان سید آقا فاضل سنچرکی پرون ماسپښین یو خبري کانفرنس د وینا په وخت کې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ چې دغه ټیم غوښتنو ته غوږ کېږدي، او کنانو دا ټیم به هم سیاسي او هم تخنیکي بهیر سره خپلې ټولې اړیکې وشلوي. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم ویان په د خبري کانفرنس کې د رایو د پلاتینې د بهیر د شفافیت غوښتنه هم وکړه، او زیاته کړه که دا بهیر شفاف نه شي نو دوی ته به یې پایلې د منلو وړ نه وي. د هالند حکومت وایي پلان لري چې د افغانستان شمال ته د سلو نه ډیر عسکر واستوي. دا عسکر به د ناټو د هغه ماموریت برخه وي چې په 2015 کال کې به پیل شي. دی پی خبری ایجنس وایي چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې په هالندي عسکر کې به روزونکي، د روغتیا کارکوونکي، د ترانزیت او امنیت کسان شامل وي. په بیان کې دا هم راغلی دي چې عسکر به د پوځ او پولیسو د تر ټولو لوړ رتبه مقاماتو ته د مشورې د ورکولو نقش هم ولري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت شورا په غونډه کې دا پریکړه کړې چې د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدي به د ناټو په جوړیدونکي سرمصري غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. ښاغلي کرزي ویلي دي که د ناټو تر سرمشري غونډې پورې نوی ولسمشر معلوم نه شنو، بسم الله خان محمدي به د یو پلاوي په مشرۍ د اوسني حکومت په استازیتوب په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په سلګونو هغه مظاهرچیان ونیول چې د ملي تلویزیون ودانۍ ته ننوتي وو، او د ملي تلویزیون نشرات یې قطع کړل. د پارلمان د ودانۍ مخې ته د عمران خان او طاهر القادري د پلویانو مظاهرې روانې وې، او د نواز شریف د استعفا غوښتنه یې کوله. دا لاریون کوونکي چې د نواز شریف څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي، د دوشنبه په ورځ د پاکستان د ملي تلویزیون یا پی ټي وي ودانۍ ته ننوتل. د دوی ورننوتل تر هغه وخته پورې مستقیمه نشرېدل چې بالاخره یې نشرات قطع کړل. مظاهرچیانو د نواز شریف کور ته د رسېدو هڅه هم وکړه، خو د پولیسو له لورې اوښکې بایونکی ګاز پرې استعمال شو او مخه یې ونیول شوه. ملګري ملتونه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د عراق اقلیت د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو او ظلم نه وژغوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مرستیالې فلویا پنسیری د دوشنبه په ورځ وویل چې قوي شواهد موجود دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په هغو سیمو کې چې د دې ډلې لخوا کنټرولیږي، د بشر حقوق په جدي ډول نقص کړي دي، او په قصدي ډول یې مذهبي او قومي اقلیتونه ځپلي دي. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شورا ته چې د عراق اوسني وضعیت ته ځانګړې شوې ده وویل چې د داعش د ډلې لخوا د عیسویانو، یزیدیانو او نورو اقلیتونو ډلو په نښه کول قومي او ډلیزې وژنې بلل کېدای شي. امریکایان نن د کار او کارګرو ورځ د عمومي رخصتۍ په توګه نمانځي. په منځني ختیځ او د اوکراین او روسیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جدي کړکېچ سره سره د امریکایانو لپاره د دې هېواد اقتصادي پرمختګ موضوع لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې د مصرفونکو ډاډ قرار قرار مخ په زیاتېدو دی، عام وګړي اوس هم د اقتصادي پرمختګ لپاره اندېښمن دي. نن به جمهور رئیس اوباما د دې ورځې په ویاړ د ویسکانسن د ایالت په میلواکی نومي ښار کې چې د دولتي کارکوونکو د حقونو په تړاو د جمعې مبارزې مهم مرکز ګڼل کېږي خلکو ته خپله وینا واوروي. په جرمني کې د اورګاډو چلوونکو د دوشنبه په ورځ د دریو ساعتونو لپاره احتساب وکړ تر څو په حکومت باندې فشار وارد کړي چې معاشونه یې اورلوړ کړي. هغه امریکایي اتباع چې په شمالي کوریا کې بندیان دي ورته اجازه ورکړ شوې ده چې امریکا د سینن تلویزیون چینل سره لنډې مرکې وکړي. د سینن عمله شمالي کوریا ته د یوه حکومتي سفر په لړ کې تللې وه چې ناڅاپه ورته د بندي امریکایانو سره د مرکې زمینه مساعده کړې شوه، او هغوی یوه مخفي سیمې ته په موټر کې یوړل شول چې بندي امریکایان وویني. په لیبیا کې یوه اسلامي ډله وایي چې ترابلس کې د امریکا د تخلیه شوي سفارت تر څنګ استوګنځای نیولی دی. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغه کېږي چې امریکایي ډیپلوماتان د هغه هیواد په پلازمینه کې د شدیدو جنګ جګړو څخه د ځان د ژغورنې لپاره له سفارت څخه وتلو ته اړ شوي ول. درنو اوریدونکو، دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.